دا مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سوې نن د پنځم نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د جون 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان وفاقي بجټ او د پارلماني استازو او ولس خبرګونونه د یو نوي کمیسیون جوړولو اعلان د اپوزیشن مشرانو گرفتاری او د قبایلي سیمو پر حالاتو سربیره دروان خبرونه په دویمه نیمای کې 19 پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مهیره وي. خو تر سره وړاندې د دې محل خبرونه له فرخنده اسد څخه اورو.
تیر ورځ وفاقی حکومت ته مالی کال 2019 او شلم لپاره د 2000 ارب روپو نه زیات بجټ وړاندې کړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر شپه کام ته په خپل وینا کې په 13 کلونو کې د قرضونو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو اعلان وکړ او نن به په انګلینډ کې د کرکټ نړیوال کپ لوب کې د پاکستان او آسترالیا ترمنځ لوب کیږي. د خبرونو تفصیل. تیر ورځ وفاقي حکومت ته مالی کال 2019 او شلم لپاره د 2000 ارب روپو نه زیات بجټ وړاندې کړ. په کمی سملې کې د ریوینیو وفاقي وزیر حماد اظهر په وفاقي بجټ کې د کمی پرمختیايي منصوبو لپاره 1300 ارب روپۍ اعلان کړي. دا شان د پوس لپاره 1500 ارب روپۍ، د دیامیر باشا ډیم لپاره 40 ارب روپۍ، د مومند ډیم لپاره 15 ارب روپۍ، د اعلی تعلیم لپاره 30 ارب روپۍ اعلان کړل شوې. په کې قبایلي ضلعو ته 30 ارب روپۍ مختص کړل شوي دي او په پینشن کې 10% او تر 14 ګریډ پورې د ملازمینو په تنخواګانو کې هم 10% زیاتوالی وکړل شو او د مزدورانو کمه تنخواه 1000 روپۍ وټاکل شوه. د بجټ ته وړاندې کولو پر وخت مخالفو سیاسي ګوندونو د اسمبلۍ غړو په بجټ سختي نیوکې وکړې. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د بجټ په اړه مشال رادیو ته وویل:
هغه سیزونه ګران چو چې غریب استعمال ای چینی ورته ګران کو، که بچوله د بازار نه شوده راوړی نو هغه ورته ګران کو. په کاد باندې چې به حکومت کم سبسیډي ورکوله هغه واپس واغسته. او د 2000 ارب روپو ټول بجټ دی، باقی 2500 ارب روپۍ دا په سود کې واپس کړي. نو ترقیاتي بجټ هم برای نام شو، تعلیمي بجټ هم کم کړ.
اپوزیشن ګوندونه د هم وای حکومت پیسو د نړیوال صندوق IMF ته خوخي بجټ وړاندې کړي، پکې د استعمال په یو شمېر شیانو ټیکس زیات کول، دغه سره به ګرانی هم لا زیات شي. خو حکومت وای په بجټ کې غریب ولس ته اسانتیاوي ورکړي دي. تیر شپه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کام ته خپل وینا کې ویل د هغو خلکو خلاف به کاروایی کوي چې د ولس پیسې خوړلې ده. عمران خان دغه وینا پرون د کامی بجټ ته وړاندې کولو وروسته وکړه. نوموړي ویل د هغو ټولو کسانو نه به د ملک لوټلې پیسې راوباسي چې په غیر قانوني توګه یې جوړه کړې او یا یې په بهر هیوادونو کې جایدادونه جوړ کړي دي. وزیر اعظم عمران خان وویل دوو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په 13 کلونو کې پاکستان د 40,000 ارب روپو قرضدار کړی دی او د دغې د پلټنو لپاره اوس یو کمیشن جوړوي.
دی وایي زه اوس یو اعلی کمیشن جوړوم، داسې پلټنیز کمیشن چې یو نقطې ایجنډا یې ده چې په لسو کلونو کې دوی په دې ملک 40,000 ارب روپۍ قرضه څنګه راړولې او څوک څوک چې په اقتدار کې پاتې شوي زما دا کمیشن به یې پلټنې کوي.
عمران خان کام ته خپل وینا کې دا هم ویل مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت خلاف مظاهره کوي چې لوجه نړیوال هیوادونه په پاکستان کې سرمایه‌کاری ته غاړه نږدي. بلخوا مخالف سیاسي ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت ته ملک چلولو اهلیت نه لري او هیواد یې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ کړی دی. تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په لدا تحصیل کې د طالبانو یو پخوانی کمانډر په ریموټ کنټرول بم چاودنه کې ووژل شو. جاوید مسعود چې ځان یې د روغې جوړې په خاطر حکومت ته سپارلی و د امنیتي عسکرو په ګاډي کې روان چې په لاره نصب شوی بم پرې وچاودید. د سیمې استخباراتي چارواکو د پیښې پخلی کړی. تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمواري منلې ده. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ په مزار شریف کې وو. هلته د اسلامي جمعیت د ګوند یو مشر عطا محمد نور او د وحدت اسلامي د ګوند له مشر محمد محقق سره کتلی دي. د ښاغلي نور له دفتره یو خبره شوې خبر پڼه وایله زلمی خلیلزاد سره په دې لیدنه کې د افغانستان په عمومي سیاسي او امنیتي وضعیت، د ولسمشرۍ په انتخاباتو او د سولې په پروسې خبرې شوې دي. د اسلامي وحدت د ګوند مشر او د اجرایي رئیس دوی مرستیال محمد محقق چې له زلمی خلیلزاد سره په دیلیدنه کې برخه لرله مشال ریډیو ته وویل زلمی خلیلزاد غواړي چې د سولې په اړه د دوی نظرونه واوري او دوی ورسره د سولې د بهیر او د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي. روس وايي پلان لري چې د روان کال په جولای میاشت کې ترکی ته د اس 1400 په نوم مزایلي نظام ورکړي. د هغې څو ورځې وروسته دا چې واشنگتن انکارا ته د 1.5 جولای وخت ورکړی وو چې د روس نه دی دغه مزایلي نظام نه اخلي. ګینې د امریکا نه د F-15 جنگي جازونو د اخیستلو قرارداد به وبیلي. د کرملین د بهرنیو چارو سلاکار یوري اوشاکوف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل د روس او ترکی ترمنځ شوې لوسنامه به د وخت سره سمه پوره کوي او په دې ستونزه نشته. د امریکا د استازو جرګې د جون پر 10 د یو قرارداد له لارې په ترکی غږ وکړ چې د S-400 میزایل د نه اخلي ګني بندیزونه به پرې ولګي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند د یو مشر جو بایدن ترمنس ایووا ایالت تا د تک پر وخت خبرو سخته تبادله شوې ده. ایووا یو په هغه ایالتونو کې دی چې په کې د روان ولسمشرۍ بنیادي انتخابات تر ټولو لومړی کیږي. تیره ورځ دغه ولایت ایالت ته له تګ وړاندې ولسمشر ټرمپ پخوانی د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د ګوډاګي او کمزوري دماغ لرونکي په توګه یاد کړ. ولسمشر ټرمپ د شپږ او یا کلن جو بایدن په اړه ویل هغه پخوا هم انتخابات بایللي دي. او بل خبر دا چې نن په برتانیا کې د کرکټ نړیوال کپ لوب کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ میچ دی. پاکستان په پوینت ټیبل په دریم او استرالیا په څلورم نمبر دی. د نن ورځې لوبه به د پیښور په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. پرون د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لوبه د باران له وجې ونشوه. دا خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت د 2019 او 2020 مالي کال لپاره د څه باندې 9000 ارب روپیو بجټ وړاندې کړ، خو اپوزیشن مشران دا بجټ د ولس په ګټه نه ګڼي.
چې د خلکو د فائدې لپاره کوم اقدامات ضروري وو هغه نه ډډه وکړه او د آی ایم ایف شرایط قبول او منظور کړل.
د پاکستان وزیر اعظم اعلان کړی چې په تیرو حکومتونو کې د پورونو اخیستو د پلټنو په اړه به یو کمیسیون جوړوي.
میں اپنے نیچے ایک ہائی پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں، ایک انکوائری کمیشن.
په پاکستان کې د حکومت د اپوزیشن مهم مشران د درغلي په تور نیولې دي. دغه مشران د دې ګام تر شا سیاسي انګیزه ګڼي، خو ځینې کارپوهان بیا دا د اقتصاد لپاره ښه نه ګڼي.
دغه سیاسي گرفتاریانی چې دی دا یقینا د دې سه معیشت ته اقتصاد ته سخت تاوان رسی.
او دروانی خبرونی په دویمه نیمایي کې ونیس پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مهیروي چې دا ځل د عامو ناروغیو په اړه بحث پکې شوی دی.
موږ مسلسل دا خبره کوو چې په روحي رواني بیمارو کې عموما خوب کم او بیش کیږي.
پر دې سربیره نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. از مشغله مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د پاکستان وفاقي حکومت پرون وخت د مالی کال 2019-2020 لپاره له 9000 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړ. اپوزیشن ګوندونه نیوکه وی چې په بجټ کې د ټیکسونو زیاتولو لوجه به په هیواد کې ګرانی نور هم زیاته شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا له قبایلي زلو سره تعلق لرونکي ځینې پارلماني استازي وایي چې حکومت د سیمو د پرمختګ لپاره ډېرې وعدې کړې وې، خو په بجټ کې یې ډېرې کمې پیسې ورله بیلې کړې دي. په دې نور تفصیلي سمباله د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
پروندنه هې پورس د ریوینیو وزیر مملکت حماد ازر د 9000 ارب روپو نه زیات وفاقي بجټ پېښ کړو. په بجټ کې قومي ترقياتي منصوبو لپاره 1300 ارب روپي، د فوز لپاره 1500 ارب روپي، د دیامیر باشا ډیم لپاره 40 ارب روپي، د مومن ډیم لپاره 15 ارب روپي، د اعلی تعلیم لپاره 30 ارب روپي، په پنشن کې 10% او تر 14 گریډ پورې د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې هم 10% اضافه اعلان کړې شو. د ترڅنګ د مزدورانو کم نه کم تنخواه لس نیم زر روپی مقرر کړی شو. که یو خوا حکومتي غړي بجټ متوازن ګرځوي، نو بل خوا د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي په بجټ کې د غریب اولس خیال نه دی ساتل شوی او په مختلفو خوراکي شیانو د ټیکس شرح زیاتولو له وجې په نرخونو کې به نور هم اضافه کیږي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي
هغه سیزونه ګران چې غریب استعمالوي، چینی ورته ګران کړه، که بچوله د بازار نه شوده راوړي نو هغه ورته ګران کړه، په کاد باندې چې به حکومت کم سبسډي ورکوله هغه واپس واغستا. او د وو زرو ارب روپو ټول بجټ دی، باقي 2015 روپی دا په سود کې واپس کړي. نو ترقیاتی بجټ هم برای نام شو، تعلیمی بجټ هم کم کړه، د صحت بجټ هم کم کړه.
د عوامي نېشنل ګوند پارلماني استازي امیر حیدر خان هوتی وایي حکومت د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف جوړ کړی بجټ وړاندې کړو.
حکومت اک بجټ وړاندې کړ چې کومې وعدې یې د آی ایم ایف سره کړې وې او کوم شرایط د آی ایم ایف وو، هغه بجټ وړاندې کړ او چې د خلکو لپاره کومې خبرې ضروري وې او د خلکو د فائدې لپاره کوم اقدامات ضروري وو هغه نه ډډه وکړه او د آی ایم ایف شرایط قبول او منظور کړل.
خود ریوینیو وزیر مملکت حماد ازر د اپوزیشن گندونو غړو اندیښنو په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ جو بھی بجٹ
دا یو روایت جوړ شوی چې کله هم حکومت بجٹ اڑان دکړي نو اپوزیشن هغه اولس دښمنه بجٹ ګرځوي. زه تاسو ته پوره په یقین سره وایم چې اپوزیشن گندونو نه خود بجٹ تقریر اوریدلې او نه لستلې ده، نو بیا هغه څنګه دا وایي چې دا بجٹ د اولس لپاره ښه نه ده. مونږ کوشش کړی چې په بجٹ کې غریب اولس ته زیات نه زیات اسانتیاوي ورکړو. بل خو د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاد منیر خان اورکزی وایي حکومت په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 8.5 ارب روپۍ ایښودي دي، کمې چې ډېرې کمې دي.
پیټیآی حکومت مخکې ډېرې وعدې کړې، دا حکومت ضلع سه میاشتو کې هغو 1% مخپله وعده 57 رسوله. بجټ کې به فوټل ته 48 ارب روپۍ 100 ارب خو دوه سره وعده کړې وزار کول بجټ کوو. فیډرل حکومت 48 ارب کې سوبي نه ویل په بجې باندې دوه سره خبرې کوو چې سوبونه کاټ کړي څه طریقه جوړه کړي.
خود پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استاد اقبال افریدی وایي حکومت په بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره 1.25 ارب روپۍ اعلان کړي دي، کمی چې د دوی د توقع نه هم زیات دي.
152 ارب روپۍ د فاټه د ترقیاتي سکیمونو لپاره دغه د ضرورتونو لپاره مختص دي. یقینا چې زموږ د توقع نه هم زیات دي. زموږ ریکمنډیشن وو هغه د اوبو، د بجلی یا نور داسې ضرورتونو چې هغه د دهشتګردۍ په وجه خراب شوي وو، نو هغه د پر حکومت پیسې رااله. نو زه وایم چې موږ نه خراب نه شي لګېدو، په دا مختصر ټایم کې موږ جوګنې یو، ځکه چې ډېر ستر رقم مخکې نه اعلان شوی دی او اوس هم دا چې کوم دی اعلان شو.
د ذکر دا چې تحریک انصاف ګوند په واک کې دراتلو وروسته خپل لومړی بجټ پیش کړو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان حکومت وایي که څه هم په نوي بجټ کې ځینې سختې پریکړې کړي خو بیا هم دا د ولس په ګټه دی. بلخوا د پاکستان د مخالفو ګوندونو تر څنګ عام ولس وایي چې په دې بجټ کې د غریب ولس لپاره هیڅ نشته او خوراکي توکي یې پکې ګران کړي چې له کبله به یې ګراني نور هم زیاته سي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر له څو عامو وګړو سره غږېدلی او دا راپور یې رالېږلې دی.
د آمدن وزیر مملکت حماد ازهر د بجټ وړاندې کولو په وخت وویل چې دا ولس دوسته بجټ دی او په دې کې د ولس د فائدې لپاره ډېر اقدامات پورته کړی شوي. خو د ولس وینا ده حکومت چې کوم د غریب ولس د امروزه استعمال شیان دي هغه یې په دې بجټ کې ګران کړي چې ورسره به ګراني نور هم سیوا شي. یو تن چې ګلزار خان نومیږي او د مردان اوسیدونکي دی مشال ریډیو ته وویل د دوی د دې بجټ نه ډېر امیدونه وو خو اوس دا بجټ په مکمله توګه مسترد کوي.
د خوراکي ټول شینو باندې ټیکسونه دی ولګول چې هغه د انسان د روزمره شینې دی، بجلی ده پکې او ګیس ده پکې، هغه دال دی او چینی ده، خوراکونه پورت دي هغه کې دی اضافه وکړه. نو دا عوام رد کړی دا بجټ. عوام مایوس ډېر سخت نه نه کوم بجټ چې دی رومې بجټ مرکزی هغه وریدل نو هغه ټول عوام رد کړی دی او دا وایي چې دا دشمن بجټ دی.
همداشان یو بلتن هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
عبدالروف مینوم ده د عمران خان د زما دا خواسته چې زمون غریبانو ته چینی، دال، ګیس، سینجی او پیټرول داسه سګی چې موږ دلته اوټ ورکړې ده بده ورکړې ده کنه چې موږ ته چیزونه ارزان شي. غریب بچی دانش برداشت کوله، د غریب بچی تعلیم نشي کوله. زما دا خواسته عمران خان ته چې د غریبانو تاله په تبدیلی باندې اوټ درکلې ده.
د باجول سره تعلق لرونکو اوس د کوونکو فواد علی مشال ریډیو ته اوه دی له حکومت غوښتنه کوي چې په دې بجټ باندې بیا لسر نظر تیر کړي، ځکه چې د دې اثرات یوازې په غریب ولس پرې وځي.
هر یو سیس ګران شو کوم غریبانو خلکو ته ګورو اغه يم چې کوم د غوښه خواهش کوي چې غوښه موږ خورو، ټماټر 50 روپے کلو شو، پیاز چکم دے 60 روپے شو، آلو، لیمبو، آر یو سیز خواب مہنگائی باندے چکم دے روان دے. نو غریب الست چکم دے ون ڈیر پا مشکلات باندے مخد اگر ڈیر مشکلات تی دو روان روزمره زندگی سره تعلیم هغه ته مشکل دی کو ار یو اداري تغي ورزي نو ډیر مشکل واخوي باندې روان دي غریبانو باندې
همدارن یو بلتن مشال ریډیو ته اویل دی حکومت ته ګنا نشتا پخوانی حکمرانانو دا ملک لوټلې نو ځکه دا حکومت داسې سخت فیصله کوي
زمانو میزاز خان دی ملکانډ سیدین کې ټیک ته موږ منو هر څه ګران شو لکه تیل هم ګران شو ٹیکسس پہ لگے نور ڈیر شیزوں ڈیر گران چکا ہو پے کہ گنا دی حکومت ہم نشتا جی چدا مہنگائی خوب سٹیپ بائی سٹیپ ہر بجٹ کی سیوا کی گئی دا پیرا خوش کم بجٹ خطو گئے کہ انتہائی غٹ خسارا ہوا ندی کو حکومت بھی خی گنا نشتا ٹھیک تھا عمران خان صاحب وہی چھ ماں سر ادری میں اشتے کمپرومائز ہو کم ماں سر درے کار کمپرومائز ہو کمپرومائز وہ سر کو خیر دلب دے گرانی رائش قربان نے بور کو غریب سڑے ہم لگا سخت تیر کی خیر دے قربان خو ملک میں انشاء اللہ زما امید دار ہے انشاء اللہ ٹکی کے بمائے
پدی مقد وزیر مملکت حماد زر وینا واچے حکومت د غربت د خاتمے لپارا یونو وزارت جوړ کڑے چی د سماجی تحفظ لپارا با پروگرامونا جوړوی او پدی پروگرامونو کے د غریبانو یتیمانانو کنڈو د مازورانو او د بیکورا او بے روزگار خلق مدد شامل دے سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
زموږ غلا مشال رادیو سخاوري اخوا بیا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو ویلي دي چې سبای حکومت له دوی سره د بجټ په حق له سلام مشوره نه کړي او دوی د راتلونکو مالی کال د بجټ خلاف احتجاج کوي په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي
سبای اسمبلی کې اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی د پاکستان پیپلز پارټي شیر اعظم وزیر د پاکستان مسلم لیگ نواز سردار یوسف او د عوامي نیشنل پارټي میرمن شګفتہ ملک یو خبري غونډه ته د وینا په محل اول چې پاکستان تحریک انصاف حکومت دوی سره ژمنه کړې و چې راتلونکو مالکال د پاره په بجټ کې به مخالف ګوندونه په اعتماد کې اخلي او د دوی په صلاح مشوره به نوې سکیمونه په بجټ کې شامل وي اکرم دورانی وویل صوبائی حکومت تر اوسه پورې دوی سره د بجټ په حق لا ناشته نه کړې او که چېرې دوی په اعتماد کې و نه خستل نو ټول مخالف ګوندونه به د بجټ په ډومبنه ورځ احتجاج کوي
موږ به په ډومبنه ورځ باندې هم احتجاج وي چونکه اپوزیشن په هیڅ قسم اعتماد کې نه دا اخیستې شوې ده او داسې بجټ راوړي چې څوک چې غلا کوي نو غل خو برانی شي کنه نو دا او وی بس چې وفاقی وزیر خزانه په خپل باندې وای چې معیشت تباہ ده او موږ نه هیڅ نشته ده موجوده چې کوم بجټ ده چې دا پاس شو په دې کې په یو زر عمل په دې تیر شوی بجټ باندې نه ده شوی
دا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمانی لیڈر شیر اعظم وزیر اول مرکز او صوبہ کے ټول مخالف گندنا دا حکومت پزت یو شوی دی او هم دا غواجه دا سیاسی انتقام پتوگا دا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ مشران نسی او بدناموی
نو دی وجه نا ټول دا اپوزیشن چې دي کنه مجبورن چې ملک نه یو تا نه زنه نو د ملک بچاو د پر دا یوزا شوی دی او دا ډېر په خپ بنیاد باندې یوزا شوی دی دا د صدا سے اوایي ایجنډا نه دا ملک بچاو
دا عوامی نیشنل پارٹی میرمن شګفتہ ملک اول چې د دوی ګوند دا مخکې نه د حکومت په ضد په صوبه کې یو احتجاجي کمپاین پیل کړی دی او دا نهم جون د ګرانې خلاف احتجاج وروسته به دوی په صوبه کې په 13 او 14 جون احتجاجي لاریونونه کوي هغه وویل چې صوبایي حکومت موجوده بجټ کې هیڅ څه پرمختګ کارونه نه دي کړی
اس چې کوم بجټ دی نو زما په خیال دی نه هم نه د عوامي نیشنل پارټي نه د اپوزیشن او نه د عوامو سره خاص تمشتا ځکه چې 15 کال د دې چې کوم بجټ وو د دې فنډز او الګ شو 13 تاسو ګوري چې کوم بجټ وو هغه که تاسو ګوري عملی نشو پاغه کې زموږ چې څومره هم ایم پی ایز دي تاسو ته پوسو کې هیڅ قسمه ترقیاتی کارونه په هلکو کې نه دي شوي
خو بیا د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان مشال ریډیو ته سور زیوړان دی ویلو چې د دوی حکومت مخالف مخالف گوندونو ته د قدر په نظر ګوري او غواړي چې د صوبایي اسمبلی هر عمل کې دوی د ځان سره شریک کړي خالد خان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
زموږ غلا مشال ریډیو خبري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هیواد په تیرو لسو کلونو کې 24,000 ارب روپۍ پوروړی سوی او د دې لوی لامل تیر حکومتونه دي نوموړي پرون ناوخته ولس ته په وینا کې اعلان وکړ چې د تیرو وختونو د پورونو د پلټنو لپاره به یو کمیسیون جوړوي چې دا هر څه په ډاګه کړي چې دا پیسې په کومه طریقه او چیرې لګول شوي دي. په دې اړه نور حال اسلامآباد د مشال رادیو خبریال سراج زهره کوي.
اسلام آباد کې بیګا د شپې نا وخته کام ته خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل دوی خپل لومړی کامیاب بجټ وړاندې کړو چې پکې ځینې سخت فیصلې کړي، خو هغه په دې وجه چې تیرو حکومتونو د دې هیواد اقتصاد تباه کړي او دوه ګوندونو پاکستان پیپلز پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ نن دا ملک دومره قرضداري کړي چې د پاکستان د کال په سر کومې 4000 ارب روپۍ ټیکس راغونډیږي، د هغې نیمې د دې قرضونو په سودونو کې ځي. په دې موقع د وزیر اعظم عمران خان وینا وه، تیرو لسو کلونو کې په دې ملک 4000 ارب روپۍ قرضه راوړی دلی، نو نوموړی د دې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړوي. دی وایي زه اوس یو اعلی کمیشن جوړوم، داسې پلټنیز کمیشن چې یو نقطي ایجنډا یې ده چې په لسو کلونو کې دوی په دې ملک 4000 ارب روپۍ قرضه څنګه راړولې او څوک څوک چې په اقتدار کې پاتې شوي، زما دا کمیشن به یې پلټنې کوي او رپورټ به جوړوي او د دې لپاره به یې جوړوي چې بیا څوک هم ضرورت ونه کړي چې په دې ملک کې تباهي وکړي لکه څنګه چې دوی کړي. د عمران خان په خبره دته ځینې سفیرانو ویلي چې هیوادونه یې په دې ملک سرمایه کاری کول غواړي، خو دلته احتجاجونه دي او حالات سم نه دي، نو ځکه څوک سرمایه کاری نه کوي.
پوری کوشش کی
ملک دے اقتصاد کمزوری کولو پورا کوشش کرے، پر سڑکونو راوزی مات دری سفیرانو ویلی چی خلق سرمایہ کاری کول غواڑی، خوستا سدلتا افرا تفری خورا دا استحکام ستا پا ملک کی نشتا، نو سنگ و سرمایہ ولگوی، نو دوی سر فکر نشتا او زنن تاسو توائیم چی دوی سر ولی فکر نشتا، دو دوی پیسی بہر پرتی دی او یو بازی آغا پیسی راوڑی چی ضرورتی دی، دو دوی پا اربونو ڈالر بہر پرتی دی، دو دوی دا وزیرانو پیسی ہم باہر پرتی دی، دوی تو صفی کر دے کہ پاکستان کی روپے را پریوزی تدوی خو باہر دولت برخی جی،
ان کی تو دولت اوپر چلی جاتی ہے باہر.
بلکل مخالف گوندو نوائی چی دے عمران خان پا مشرعی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت دا ملک دے اقتصادی بحران سر مخ کڑے دے او سمر قرض چی دوی پا لسو کلونو کی آغستے لہغی زیادت دوی پا نہ میاشتو کی واغستا او دل دا گرانی او بیروزگاری ارس پورس سیوا کی گی، نو زک با اوس دوی دا حکومت پر ضد احتجاجی تحریک پیلوی. دا وزیر اعظم عمران خان دا سرگندونی پا داسی وقت کے مخی تراغلی چی دے احتساب قامی ادارے نیب یو ارز وڑان دی دا پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین آصف علی زردار او د پاکستان مسلم لیگ نون حمزه شیبا شریف نیولی او د دې ګوندونو وینا ده چې حکومت د نیب قانون د دوی پر ضد سیاسي انتقام لپاره کاروي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د دوی د مشرانو پر ضد د جوړ شوو مقدمو تر شا د پاکستان تحریک انصاف ګوند وفاقی حکومت دی. د دوی په وینا واکمن ګوند یوازې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو احتساب کوي. حکومت دا تورن ردوي او وایي چې د کومي احتساب ادارې په ګډون ټول ادارې او عدالتونه آزاد دي او دوی پرې هیڅ نفوذ نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې د سیاسي چارو پوهان د اپوزیشن مشرانو گرفتاري ته څنګه ګوري او آیا د دې به د ملک پر وار لمخ خراب اقتصادي حالت څه اغیز وي او کنه؟ بریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
په پاکستان کې د درغلیو په تور د اپوزیشن مشرانو نیول کېده دوام لري. تازه پیښه د پنجاب په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پاکستان مسلم لیگ نواز مخکش حمزه شریف گرفتاری و چې د جون پر 11 ونیول سو. تر هغه یو ورځ وړاندې د جون پر 11 د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې ونیول سو. د دوی ترڅنګ د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وار لمخه سزا سوی او د لاهور په کوټ لکپت زندان کې بندي دی. د سیاسي چارو پوهان وای د اپوزیشن ګوندونو دا دریز پر ځای دی چې احتساب یوازې د دوی روان دی. لیکوال او شنونکی ضیاءالدین وای وزیر اعظم عمران خان تر انتخابات وړاندې لا د دې کسانو نمونه اخیستي وو کوم چې اوس یو په یو نیول کیږي. د ویل په عمل کې چې دا وخت کومې جدي ستونزې دي، شایي حکومت له هغوی څخه د ولس د پام اړولو لپاره اپوزیشن ته لاس اچولی دی.
د ملک اقتصادي حالت خراب دی، وکیلان ناراضه دي. په شمالي وزیرستان کې پر پی ټی ایم تر برید وروسته هغه مسله جدي شوې ده او د بلوچستان حالات هم ښه نه دي. نو دې هر څه ته په کتو داسې ښکاري چې حکومت د ولس د پام اړولو لپاره ښایي دا فکر کړی وي چې د اپوزیشن ګوندونو مشران ونیسي.
په پاکستان کې سیاسي حالات په داسې وخت کې د لا خرابۍ پر لور روان دي چې د واکمن تحریک انصاف په وینا دوی هڅه کوي چې د تیرو حکومتونو له ګډوډۍ څخه ملک وباسي. خو د سیاسي او اقتصادي چارو پوه رفیع الله کاکړ وایي حکومت چې کومه لاره خپله کړې ده هغه به پر اقتصاد لا منفي اغیز وکړي.
نو په داسې حالاتو کې دغه سیاسي گرفتاریانې چې دی دا یقینا د دې معیشت ته اقتصاد ته سخت تاوان رسي، هغه صرف په دا نه رسي چې یو خو حالات خرابی، بلکې چې څه د انویسټر د بار خلک که راځي دلته پیسه لګوي نو هغه د سیاسي عدم استحکامه څه ډېر بد وړي. نو هغه انویسټمنټ چې دی هغه نه راځي، او دویم چې دوی په ملک دننه اوس ته ګوره د مظاهرو د سیاسي احتجاجو یو سلسله به شروع شي، نو دا ټول چې دی په اقتصاد به ډیر منفي اثر واچي.
د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی د بجټ په اړه د وزیر اعظم په مشرۍ کې تر سوي غونډه وروسته مشال رډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي ملک له اقتصادي بحران څخه وباسي. د ده په وینا تحریک انصاف به په ملک کې د درغلیو د مخنیوي لپاره له ولس سره کړي وعدې پوره کوي.
زموږ اصل چې کوم هدف دي هغه دي چې موږ ادارې د ملک چې کوم دی با اختیار کړو، هغه د کرپشن د دوه نمبرې خلاف هغه خپل کاروایي وکړي. نو لهذا نن موږ دا دعوې سره وایي مخکې خو به نارو وه، مخکې خو به دې خلکو ته ریلیف میلاوېدو، ادارې به رایسار کړی شو، اوس هغه عمل ختم شوی دی. ادارې د خپل کاروایي جاري وساتي او چې چېرته هم غلا کېږي دوه نمبرې کېږي د هغې خلاف یې کاروایي وکړي.
د سیاسي چارو پوهانو دا هم ویل چې د گرفتاریو سلسله شاید دوام ولري او په راتلونکو څو ورځو کې به د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر نور مشران هم ونیول سي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو د مئی په پایل کې ویلي وو چې په جون میاشت کې به د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره ګډه تګلاره جوړوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمه بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یوه نیمه بجه،
ستونزې او سرکار
په پابندې 2 بجو،
د کرښې په غاړه
په 2 نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجو،
سباون
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 4 نیمه بجو.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په کورم کې تیر مازیګر د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشته سوي چې معلومات سره سم تر څلور غنټو روانه و. په دې وسلوالو نشته کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل سوي خو د وسلوالو د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه نشته. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال طارق اورګ زیره کوي.
د کورمې په مرغان کې د نهې په مازدیګر له وسلوالو سره تر نښتې وروسته دوه امنیتي سرتیري زخمیان شوي دي. په دغه اړه د سیمې اوسیدونکي د نمونه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل دا نښته د چپېړې په غره کې له وسلوالو سره هله پیل شوه کله چې امنیتي ځواکونو د هغوی پر ضد لټوني عملیات روان کړي ول. ځایي اوسیدونکي زیاته کړه چې په غره کې د وسلوالو د موجودیت خبر هلته امنیتي مشرانو ته یو شپونکي ورکړل چې هغوی ورباندې هم هغه وخت کاروایي وکړه او ټوله علاقه یې خپل ولکه کې واخیستله، خو وسلوال بیا هم په تیښته کې کامیاب شول.
تقریبا دا یو ایسیو لکه سو لګیدو او یو دی ولا دواړه زخمیان شول، او دا فارنګ کومه سلسله ده تقریبا 4 بجو نه ده
دغه خبرې تصدیق د کورمې انتظامی امنیتی مشرانو هم کړی او وایي د ځایي اوسیدونکو په معلوماتو هلته د وسلوالو خلاف عملیات وکړل چې پکې د دوی دوه تنه عسکر له وسلوالو سره د نښتو پر وخت زخمیان شوي دي. په نښته کې د وسلوالو د مرګ ژوبلې اطلاع نه ده ترلاسه شوې او نه دا معلومه ده چې دا څوک وو او له کوم ځایه راغلي ول. په مرغان کې پر چک پوستو افسي ځواک تعینات ته او هلته له کلونو راهیسې امن دی، خو له تېر څو وختونو راهیسې د وسلوالو هلې ځلې بیا شروع شوي دي. په سیمه کې د مارچ پر 26 نېټه نامعلوم وسلوالو 4 شپونکیان د ټوپک په زور تختولی ول. ځایي مشر اعظم خان وایي هیڅ کله به تر هغه د سیمې امن د خرابولو خپل مقصد ته پرې نږدو.
حکومت
سیول خان تا عوام تاسو باندې تکلیف رسوي او مطالعه حکومت تاسو باندې ګر مجبوروي.
مرغان د منځني کورمې د انشرزو په حدودو کې راځي چیرته کې پوځي عملیات تر کې دوروسته د غسیما له وسلوالو پاکه کړل شوی او خلک ورته بیرته په 2018 کال کې ورغلی دي. یاد سیما د 2008 او 2010 کالونو په منځ کې د طالبانو په ولکه کې وه. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري د سهار لسنمی بجې سوې. فرخنده اسد به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
تیر ورځ وفاقی حکومت ته مالی کال 2019 او شلم لپاره د 2000 ارب روپونو زیات بجټ وړاندې کړ. په کامی حمله کې د ریونیو وفاقی وزیر حماد اظهر په وفاقی بجټ کې د کامی پرمختیايي منصوبو لپاره 300 ارب روپې اعلان کړي. دا شان د پوس لپاره 1500 ارب روپې، د دیامیر باشا ډیم لپاره 40 ارب روپې، د مومن ډیم لپاره 45 ارب روپې او د اعلی تعلیم لپاره 30 ارب روپې اعلان کړل شوی. په بجټ کې قبایلی ضلعو ته 30 ارب روپې مختص کړل شوی دي. تیر شپه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کام ته خپل وینا کې ویل د هغو خلکو خلاف کاروایی کوي چې د ولس پیسې خوړلې ده. عمران خان دغه وینا پرون د کامی بجټ ته وړاندې کولو وروسته وکړه. وزیر اعظم اوویل دوو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په تیرو لسو کلونو کې پاکستان د سلی رشتو زرو ارب روپو کارستاره کړی دی او د دغې د پلټنو لپاره اوس یو کمیشن جوړوي. تیر ورځ د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې د طالبانو یو پخوانی کمانډر په ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې وژل شو. جاوید مسعود چې ځان یې د روغې جوړې په خاطر حکومت ته سپارلی و، د امنیتي عسکرو په ګاډي کې روان و چې په لار نصب شوی بم پرې وچاودید. تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمواري منلی ده. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیر ورځ په مزار شریف کې و او هلته یې د اسلامي جمعیت د ګوند یو مشر عطا محمد نور او د وحدت اسلامي د ګوند د مشر محمد محقق سره کتلی دي. روس وايي پلان لري چې د روان کال په جولای میاشت کې ترکی ته د S-400 په نوم میزایلي نظام او ورکړي. د هغې څو ورځې وروسته دا چې واشنگتن انکرا ته د 1 جولای وخت ورکړی و چې د روس نه دغه میزایلي نظام نه اخلي. او نن په برتانیا کې د کرکټ نړیوال کپ لوب کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ لوب کېږي. د پاکستان په پوینټ ټیبل په دریم او استرالیا په څلورم نمبر دی.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړې اونیزې خبرونې روغتیا او درملنې ته. روغتیا او درملنې خبرونه کې دا ځل عامو ناروغیو ته کتنه سوې ده. دا خبرونه تاسو د دوشنبې یا ګل پورس په ژوندۍ بڼه اوریدلې ده. نن یې تاسو ته په تکراری بڼه خبرو. د خبرونې کوربه په امیر ساحل دی. نو راځي چې ورته غوږ سو روغتیا او درملنې ته.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو نن په خبرونه کې ستاسو د روغتیا په اړه د عمومي پوښتنو ځوابونه درکو. تاسو ته معلومه ده چې موږ اکثر په میاشت کې یو ځل ټوله خبرونه ستاسو بېلابېلو پوښتنو ته ځانګړي کوو. نو له موسمي ناروغیو واخله تر دایمي هغو پورې پر ټولو موضوعاتو مشورې درکو. په خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. د پېښور د بډبیر لتاڼي سره په شهید ګړی کې د سمایل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه غوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم روزانه.
ډاکټر صاحب عمومي خبرونه ده. نو عمومي تپوسونه به درنه کوو او اوریدونکي به هم بس ټلیفونونه شروع کړي. دوی به هم اخلو. محمد اکرم خان شیرانی له سلیمان غره جنوبي پښتونخوا له لیکلي دي چې په دې خو موږ خپرونې کړې دي چې ملاریا څنګه خپریږي او ولې خپریږي. دی وی زموږ په سیمه کې ملاریا عامه ده. یو سړی ځان ته څنګه وساتي؟
په امیر صاحب ملاریا خو دې ورځو کېږي نه. عموماً په ګرمۍ کې چې کله ماشی چیچنې کوي دې ورځو کې چې کومه ملاریا شي نو دا عموماً د هغې چې کوم هغه پیراسایټ دي هغه په بدن کې پاتې وي صحیح علاج تدارک شوی نه وي. نو دوی ته دا پکار دي چې صحیح متخصص ډاکټر ته لاړ شي، ټیسټ وکړي او صحیح طریقې سره د دې علاج شي. او د دې چې کوم هغه تورې ورته غالباً پښتو کې موږ ورته سپلین وایو،
تورې
هغه چې د دې پیراسایټ جمعي چې هغه هلته نه وځي نو بس د دې نه به ملاریا ختم شي.
او د ملیریا نه د ځان ساتلو طریقه چې دا غیواز د د ماشی نه به ځان ساتي
او ماشونه ځان ساتي او لکوس باران دې چې دا درچل کې دا او بو دندونه نه پری دي کور کې صفایانی شي او د ماشونه بار سپرې د شپې کله سم دي هغه سپرې ځان
سید ګور څوک را سره د ټلیفون په کرخه دی ولکم ځای ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم مراته وخی او سیمه
خالص خان یا واده پکتیکا ولایت ورګونه
په خیر راغلی خسته خان سه پختنه وکړي
میرا باندې دا د مسالی تکلیف نه وګړي د بیلو واپې د رنی مکان کې باندې شوې
ها
دا څو وخت باندې شوې دا تقریبا شپږ میاشتې کېږي
ها دا
ډاکټر تلاله ما دی آی دا پایپ لیکر کو دی آی یو څه ګولې دا ونه کړي جاری خو چې دا خورا چوایې
ها
نو دا ګولې اچو ما په چې وره ګولې نه کدا شي به دا تقریبا دا کېږي ما او چې دی پاک راځي زه دا پرشن چې دا وکما الته خو پاکستان ته پاسپورت وو دا ډېر مشکل دی په افغانستان کې کدا څه ډاکټر ما ته وخیو
خسته خان سیب تاسو عمر څومره دی وس
تقریبا بس 50 سنې دی ما
خا 50 سنې دی او دا دوای چې درته درکړي د دې سره امتیاز خي راضي مشکل خو پکې نه
وو 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 دا مثال چې راځي خو ډېر په دغه باندې به دې ما په کلکا باندې دی او زما بیا دې
صحیح دی هغه بند 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 کیږي
وو کومه کوم کیږي هو
ها او ډاکټر چې درته دوا درکړي د دې سره هم بند بند کیږي بیا هم
وو ځکه چې بند نکيږي خو ما سره خپل چې مخکبه مې چې صاحب دی او شایو کوم ماشين عبد صبر به ومه او اوس چې دا ولاس کړه ټول چې درې وریم ته کوم څلو وریم زم پښپا کې دوه درې وری وځم
هغه
پرام چې نه کیږي دا کار نه دی
صحیح او سوای خو نه کوي چې دغه درد وغیرہ خو نه کوي
نا هغه نه کوي دا څه کله کله یو وخت له سوای وکی اته دې مثال دې راغلی و د سپید خو نه را پاتم هغه وخت نو سوای کوي
صحیح دی ډاکټر صاحب تاسو لکه چې د په مسله پوښ وې کنه
بالکل
صحیح دی تاسو رادیو او ریخه خسته خان صاحب ډاکټر صاحب درته مشوره درکړي مننه آباد اوس ها ډاکټر صاحب پوښ وې کنه تاسو
بالکل پامیر صاحب دا خسته خان صاحب چې کوم مسله ده دې ته مونږ بی پی ایچ وایو بینائن پرسٹیٹ ہائپرپلیزیا دا یو غدود دے چھے سڑو کیوی خزو کی نوی آغا غٹ شی
غٹ شی
نو آغی دا وجہ نبی آتشی متیازی بندے دل یا بہے دل باز وقت بے کنٹرول شی باز وقت بندی شی آدے کی دا چکم دوائی دا تلیکلی دا سلور ملی گرام دوا بای دا ترسو پور چې د جراحه لپاره تیار نه ده نو دې کې به دې کزای نه کوي کني به تکلیف زیاتی کی به موږ ورته ریورس پرشر وایو په ګرده باندې بیا زیات بوج راځي بیا ګرده ورسره نه کوي
صحیح
نو دې کول شي چې په کابل کې په بلاسم هسپتال کې زموږ را راځي جمشید ډاکټر جمشید اغا یورولوجیست دی
په کابل کې په کمزې کې دی
بلاسم هاسپیټل دی په شارې نو کې
خا
نو هغه تا ورشي یا نور به ملته کې سرجنز وی ډیر بې نو د دې بهترین حل دا دی د دې کې دوه قسمه جراحي کیږي پامیر صاحب یو جراحي دا کیږي چې د نامه د لاندې مونږه د اخیټه اوسیرو او هغه کې اتنه حقو کلګيږي او بیا مریض میاشت ودرې بستري یو ته مونږ ټي یو آر وایو یو ته ټي یو آر پی وایو
خا
دا دویم صورت چې دا اوس ما ته پته نشته چې افغانستان کې به ممکن وي نه خو په پاکستان کې دا ممکن دی هغه کې به موږ بدن نه کولاو
ها
د تشو متیازو د اوس د دننه کیمرا او ماشين موږ دننه کوو او یک خپل کټر یال ته موږ ورته ری سیکشن وایو دا چې کوم پراسټیټ چې کوم غدود دی هغه یو خپل خونه کټ کو او تر شلې شو او بغیر سکوکه بغیر ټانکی په دوه مورز مریض مون چې کوم د هسپتال نه کور ته فارغ کو او بس ایمی دی روخ شي نو دی روړ ته په دې دوه صورتو باندې سوچ پکار دی چې کوم د ته آسان دی
صحیح او ډاکټر صاحب دی خطرناک خبر ده کدی دا ګولې ته قضا شي دا باید بالکل تراغه پر نه قضا کی ترڅو پر چې اپریشن جراحي نه شي
بالکل کدی ګولې قضا کی نو دا امکان پیدا کیږي چې د پټول ورځ وبس کړي یو سړی کم از کم 3 لیټر تشې متیازې وباسي دا ورځ نو کدی دا ګولې نو خرو نو هغه پراسټیټ کې به پړ سو وي نو دا ته چې کم مسانه دا به د تشو متیازو څخه ډکیږي او موږ پر بار دوی چې ګردا دوه درې کار کوي نو هغه دام کې چې واپس بیا د مسانې نه هغه واخلې نور وب پیدا کیږي نو هغه د بیا تشي متیازې ته بندیږي او یا د ګاڼي امکانات کېدای شي یا یو ریټر یعنی چې کم د ګردې له تشو متیازې د مثانې ته لیږي نو د هغې کې انفیکشن خطرې پیدا شي نو په کار دا ده چې زر تر زره د دې جراحي وکړي.
صحیح دی ډاکټر صاحب. نصیب الله پښتین په بنو کې اوسي او زما بچی دی څوارلس کلن دی د مرګي ناروغي لري و علاج مو روان کړی دی خو وی د دې ماشوم اوس حافظه ختمه شوې ده سبق وایي ور باندې نه پوهیږي او وی له تاسو مې پوښتنه دا ده چې د حافظه به بیرته ښه شي که نه وي بیماری حالت یې اوس ښه شوی دی ډیر وی فرق راغلی دی.
پامیر صاحب په مرګو کې څنګه چمنګ ویلي دی کې سلور پنځوس یا پنځه پنځوس قسمونه دي. اول خبره خدا ده دویم دا کتل دي چې دا ماشوم په کنونشنل یعنی چې کوم زړه طریقه کار په هغه دارو باندې دی یا په سپیشلایز میډیسن باندې دی نو سو پورې چې مونږ ته دا پته نه نو د حافظې باره کې مونږ دا بیا فیصله نشو کولی چې حافظه کې نقص خدا نه خواسته ولې پیدا شوی دی او بلکې د عام پوهې لپاره زه دا خبره کوم د حافظې نقص چې دی عموما دا وینده دا چونکې اوږد مرض یې پنځه کاله درې کاله علاج غواړي نو دا خلک بیا ډاکټر ته نه ځي مسلسل لکه دوه میاشتې یا درې میاشتې کې ډاکټر ته تک پکار وي او د مریض ټول کیفیت باندې هغه سره ډسکشن یا ځان پوهول پکار وي دوی دغه کوي نه مونږ ورته چولي کو چېره دا به دوه کاله خوري نو دوی بیا هغه دوا نیولي هغه خوري نو بیا یې کې کمی زیاتې نه کیږي. اول خبره دغسې چې کوم بدن کې د نمکیاتو او د لمحیاتو د نشاستې او د حیاتینو چې کم ضرورتونه وي نو د بعضې دواګانو په موجودګۍ کې بدن هغه بیا پوره توګه باندې اخلي نه خوراک نو د دې وجې نه بیا چې کوم زمونږ الرټنس یا بیداری یا چاک چوبند چې کوم مونږ سیږو نو دې کې فرق راشي مونږ ورته بیا اټینشن ډیفیسټ دې ته وایو حافظې کمزوري بل شی دی.
صحیح.
نو دا د کیلشیم د کمی د وجم کې دی شي د مختلف چې کوم وټامین بی 1 دی اول دی شپږم دی دولسم دی بعضې نمکیات دي لکه زینک بعضې نور لکه آیرن چې دی یا وټامین ډي چې کوم هارمون دی د دې د کمی د وجنم بیا ماشوم زده کړه نشي کولی.
صحیح.
دا ټول سره په کار چې دی ډاکټر چې کوم ځای علاج کوي چې هغې سره دا ټولې خبرې دی ډسکس کی او د ماشوم لپاره یو نوی عمل نوی طریقه کار اډاپټ کی چې تعلیم هم خراب نشي او مرض هم ختم شي.
صحیح دی. یو کس را سره دې ستړي مشي. وعلیکم السلام. نوم او سیمه
قاری احسان الله دی په کیسه ولې تر ویډیو لپاره
په خیر راغلی. قاری صاحب څنګه یې؟ خی
سي جوړي
مننه پوښتنه وکړه.
بس ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې زه د سې 2009 کال کې مې په سر باندې یو گزار خوړلی نه
ښه
نو بیا د هغې نه وروسته د سې مې اول ور به مې د زه به د سترنه غوندې سوله لږ دېږ د یو طرف د شی طرف کوم طرف مې گزار خوړلی بیا ورو ورو بیا مې ورو ورو سر ته هم سر دردونه هم را پیدا شول او زبه به مې ډېره درنه شوله او شونډې به مې درنې شولې بالکل به سم ژغېدی نه شوم او نه به مې تلاوت کولی شوی بیا له هغې نه وروسته ډاکټران ته لاړم اوس به مې ډېر فرق شته خو دغه پنځه شپږ کاله پله چې کېږي چې علاج کوم خو مګر هغه فرق ډېر کې راغلی دی مثبت تغیرات ډېر دي خو بالکل دغه مرض دی چې در سره یو مخ ختمېږي نه.
صحیح. ډاکټر صاحب تاسو له ده سره خبرې کوئ؟
او دې سره خبره کول غواړم. ورور جان تاسو دا ویلی شئ چې تاسو دا په سر گزار چې خوړلی او دا د څه شي نه خوړلی او څونه شدت سره؟
دا په شدت سره یاره دي تقریبا اووه ساعته ویس پنچه به مې خوړلی. سکان
سکان مو خوړلی؟
او
جنگ شوی وو؟
او بالکل.
دا د سر هډوکی خو مات نه وو؟
نه نه مات شوی یو شی نه دی.
ښه
ښه. او بیا د دې نه پس ته کله بې هوښه شوی یې؟
په هغه وخت کې داسې تقریبا یوه ګنټه او نیمه ګنټه وروسته به څومره وخت به بیا له هغه نه وخت نه وروسته بالکل نیمه ګنټه له د پیچ نه وروسته یو مخ زیات بې هوښه شوی.
ښه. او بل هغه وخت کې به ستاسو بیا سی ټي سکین یا ایم آر آی شوی وه؟ هغه ټاکسرا چې ورته وایي
او رحمان میډیکل انسټیټیوټ ته پېښور ته درغلی او مالته مې کړی ولاله ته ویل چې سر کې
زما خبره اور مشکل زما خبره تاسو اورئ نو هغه سچ شوه نو هغه کې هغه کله دا ویلو چې تاسو په بدن کې یا مغزو کې دننه وینه جمع شوه ده یا منجمد شوه ده، داسې خبره درته کړی و؟
نه نه، دا خبره نه درته کړی. خالد مفتی ته مرغله و ما سر کې تارونه را تکې شول او هغه ته مرغله و ما.
قاری صاحب، قاری صاحب، قاری صاحب، تاسو خالد مفتی ته ورغلی و علاج متنوک تاسو اوس مسله ام دا اوس نه مسله مو چی شیدا چې خوب مو خراب دی؟
خوب مو کله کله خراب دی، خو دومره نه ده بالکل خراب نه دی.
جبه مدرنیږي،
زبه مې د یو طرف لږ درون دی او کله کتاب وګورم له خوب را پاتم او
کتاب وګوري به بو جوړ باندې ورزی او ټلیفون قطع شو. قاری صاحب ته څه وایي ډاکټر صاحب؟
قاری صاحب سره خو مونږ په کار دا چې ډېر تفصیل سره خبرې کړې وې پامیر صاحب، او دوی ته فی الحال زه همدغه وایم لکه دینه ما اوس مزید دا تپوس به کولو چې کله دې به وشه شو چې د غوږ نه وینه تللې وه یا نه وتلې، پوزې نه وینه تللې وه. او فعلا دته دغه ستونزه چې ده چونکې جګړې کړې چې هغه دښمني طرف ګني اوس ختمه ده که نه ده ختمه شوې، نو اول خو کوشش دا وکړي چې بطور مسلمان مونږ د سولې کوشش وکړو هر چا سره، افاور کو خلق معاف کو، نو دغه مسله ده حل کی. او چې کم ده د مفتی صاحب نه علاج کوي نو هغه د فی الحال جاری وساتي، لکه مونږ دا وایو چې کم از کم شپږ میاشتې دوه کاله پنځه کاله دې کې بعضې صورتونو کې داسې وي. پامیر صاحب
د 2009 یادې ډاکټر صاحب لس کالو
همدغه وایم، په بعضې صورتونو کې داسې چلو شي لکه دوس مونږ ورسره خبرو نه شو چې د بعض د مازغو بعضې ایسې فرض کې ډیمیج شوي دي یا نقصان ورته رسېدلی دی، نو خو ریجنریټ کېږي نه. ریجنریشن لپاره دې ته دا پکار دي چې دې چرته کې یا خو په کابل کې ډاکټر عبدالسلام نجرابی صاحب ته لاړ شي، یا په پېښور کې ډاکټر علي حیدر دی، ډاکټر عثمان دی، طارق دی، دا نیرو فیزیشنز دی، نو دی ته لاړ شي چې د دی ای ایم جی او دغه شینه وشي وګوري چې د دی دماغ په ټولو حصو کې د وینې چې کم منډه ده یا رفتار دی چې دا صحیح طریقې سره روان دی یا نه دی روان،
صحیح
او هغه تدارک وکړي نو بس بیا به د دارو نه خلاص شي.
صحیح دی. یو کس بل را سره دی، ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رادیو مو بند کړئ، نوم مو راته وخی او سیمه هم.
استغفر الله، خبرې کوم په مرسته د پښتانه
قاری صاحب بیا؟
نه نه، استغفر الله، یم استغفر الله.
خا خا، احسان الله غبل مو را سره قاری احسان الله صاحب خطا سره ته وای.
په مرسته د پښتانه ما دې ډاکټر صاحب نه زده و ته کله کیږي چې د تور جوړی
مشکل لري؟
الو،
و احسان الله صاحب د تور زیړی مشکل لري ته ما پوک اوس؟
او نو دا و ته کله کیږي چې دوا خورم خو چې سیار چکلای ما راشي هغه پازیټیو یعنی ویروس مې ژوندای جاي؟
خطا سو. تاسو په کومه طریقه باندې پی سی آر باندې ټیسټ کوئ که هغه عامه طریقې باندې؟
عامه طریقه باندې خو نو دی بیټین چې کومه دا هغه نورمال حالت کې د جګر می صفا به د اډی ټی سو کې پی سی آر چکل
پی سی آر خبره چوکړه ټلیفون قطع شو. ډاکټر صاحب پی سی آر به کوي کنه؟
دا به پی سی آر کوي او بل دا پته نه لګي دا پامیر صاحب چې دا بی دی یا سی دی.
سی دی تور زیړ
سی دی. نو سی کې خو نن سبا مکمل علاج دی، دا درې میاشتو ختمیږي او تقریبا ټولې به 15000 روپۍ خرچه راځي پاکستان نه، نو د افغانستان په حساب کې کوم کو نو 12000 یا 13000 روپۍ شولې. او نو دا خو درې میاشتو کې مکمل د جرړې نه وځي. خبره خلاصه ده، دا خو دونه څه غټه مسله اوس نه ده د تور زیړی چې سړی ورته دونه پریشان شي.
صحیح،
خو اندازه دا ده چې دې صحیح طریقې سره علاج نه کوي چرته.
او دې دا ټیسټ هغه تاسو بار بار ویلیم دي چې هغه الایزا په ځای باندې باید پی سی آر وکړي، او پی سی آر هم یو ماتم زده شوی دی ډاکټر صاحب. زالته درزم خپل پریکټس شروع کوم.
دا وړه خبر شي،
بغیر د اسناد او نخواز نم ډیر خلک لګیا دي پریکټسونه کوي،
دنیا لګیا دي، پاکستان ته ډک دی، افغانستان ته ډک دی.
یو بل کا سم را سره د استډی مشه
میرا باندې وکاله شه
مانه نه خوشاله وسینم مراته خو یو سیمه هم
جمال الدین نمی اعظم د افغانستان د فراده ولایت څخه.
په خیر راغلی جمال الدین صاحب، پوښتنه وکړه.
زدا څلور کال کې زما ته داسې مشکل پیدا شوی چې انسانان ته ورسم خپل په تنګیش د ورځې انسانان ته ورسم فشار باندې راځي سرات یې سره ولویږي خو لرم خو به سم دی
خا او دغه همداسې چې یوازې ناستې خوند درکوي درته چې خو خلکو سره چې کینې خفه کیږي
یوازې او خلک یا خفه کیږي زمونږ چې خلکو ته ورسم سیستم را باندې ولویږي په سرات یې سره ولویږي دا شي کیږي
خا تاسو ته نشه وغیرہ کوي سیګریټ داس چی شي
یا یت نه کوم نن سوار نه شي هیڅ نه کوم وزن می اویا کیلو دی دغه سن می دروش کاله فلروش کاله
او کار څه کار کوي
کار دا د کښتو کار کو بسری دی
بسری کوي ډاکټر صاحب تاسو د سر خبرې کوي
دی نه یو دته مو فشار خون ستاسو څنګه ګوله
فشار
د ویني فشار
ویني فشار مې سم د چا ډاکټر ته ورغلم دلته د صاحب ډاکټران ته تللی یم وای یو راته وای دا صاحب ناروغي دی یو رواني دی خوب هم لرم نور تاسو باندې پوهېږم خالي خلکو ته نسره
صحیح ده زه په یو متاسو
صحیح دی او دا ښه خبره د جمال الدین صاحب خلکو نه لري اوسي خاص دا مې در سره ټوک وکړه ډاکټر صاحب درته سم جواب درکړي
پامیر صاحب زما غږ راځي
بالکل اوري
موږ مسلسل دا خبره کوو چې په روحي رواني بیمارو کې عموما خوب کم او بیش کیږي خو په دې کې 2-3% داسې وي چې هغه کې په خوب کې هیڅ تغیر را نشي او دغه انگزایټي یا ډیپریشن یا فوبیا چې دا موجود وي په سړي کې نو د ته چې کوم دا سوشل فوبیا ده او لیک آف انٹرسٹ نو یو خو اٹینشن ڈیفیسٹ دے دے کیلشیم ہم کم کے دے شی پا بدن نو دا غید وجم بیا دے خلق و سر بنا کینی او پا کار روزگار کے بیڑن لگی گی او دے ہم دے تا چکم دے نو دے رج جور او پا خوانے انگزائیٹی پراتا دا دے کی نو دا آغی پا کار دا چی دے صحیح طریقے سر علاجو کی او کم از کم تر دو کالو آغا بیا جاری ہو ساتی نو دے تا دا جون معاملاتو کم دلچسپی پیدا شی دن تا بیم توجہ را شی او خپل کار روزگار کې هم خبر اخیا خلیږه
صحیح دی ډاکټر صاحب دا ابراهیم دلسوز صاحب لیکلی دی چې تاسو ته په فیسبوک باندې د خپل ورور زن رپورټونه لیکلی دي هغه به تاسو ګورئ کنه
بالکل هغه زه وګورم او دي ته اکثر ما جواب ورکړم دي خو پته نشته چې دی ولې دا ګیله دلته کې وکړه
نه ګیله نه دا کړی دلته لیکلی دي چې کېدې شي هغه به لیدلې د یو بل پښتنه هم لیکلی ده خو هغه دغه ته سیاق او سبق ته ضرورت لري دی وی یو کس په باره کې معلومات درته لیکلی اوس ما ته څه یادیږي چې څه معلومات را ته لیکلی وی لسکا او وی لسکا لوران دی د سر اپریشن کړي او وس وی نخکته تل شي نه برت لې شي عمر دغه د ډیر شکل دی نو زکه مې دا پښتنه د دونه لوستو به لیکلی دی چې خای زما رپورټونه د ورور ډاکټر صاحب لیدلی
د دې چې کوم ضرور رپورټونه نو هغه ما ډېر په تفصیل سره دې ته جواب ورکړې وو او فکرې مې وو
صحیح دی
او دا بل چې اوس دې د بل چا خبرې کوي نو خبره دا د پامیر صاحب چې کستا سو ګس لاس کې درد وي نو خې لاس ته داغه درد پته نه لګيږي نو عموما دا خبره خدای دا ډېر نیک انسان دی خو کار کوي چې خلکو سره انسانانو سره مرسته کوي خو خو خبره دا وی چې سړی کله ډاکټر سره موجود شي نو ډېرې خبرې داسې وي لکه اوس د کاري صاحب چې دی نیمګړې پاتې شو یا دی بل ورته یا بعضې خبرې داسې وي چې هغه مونږ آن ایر تپوس اړو کولی نه شو چانه
صحیح او بل دا دغه د پښتنه په خوا یې کله کړې وه که نه نو زه خو نه یم خبر چې څه پښتنه وو ځکه زه خو دا نن هم تاسو ته ماته 15 یا 16 تبصرې مو درته ولوستې قادر ولی شباب صاحب لیکي له جاني خیلو څخه وایي یوه میاشت کېږي چې زما په خپله تکلیف پیدا شوی دی چې نس مې یا خېټه مې وپړسیږي باد نیسی د مازیګر پر وخت تر ماخوستنه پورې بیا خشم وی خلک راته وایي چې کېدی شي چې اچ پایلوري ولري وی زه اوس څه وکم وی دا صرف همدې وخت کې دا باد یا خېټه پړسیده
دا کېدا قتل دي که خدای الله پاک دنه کې کده د مور پلار داسې حالت کې وي چې هغه شوګر وو یادتی خاندان کې د چا شوګر وی نو بیا خدا امکان ډیر دی چې د صحیح طریقې سره خپل علاج وکړي اول مازیګر ټیم کې خېټه پرسېدل یا د ماسپخین منځنه پس کوم اوارز راځي نو دا عموما پامیر صاحب دا د روحي او رواني بیمارو سره وي. انگزایټي ډیپریشن او ډېر نمونه بناخلو هغه سره دا وي. د خېټه پرسېدل یو وجه دا ده چې کدی نسوار کوي نو بیا بم کیږي، کدی سګریټس کی نو بیا بم کیږي، که نور داسې مقتدره مواد دی استعمالوي بیا بم کیږي، که مسلسل گاڑی چلے پیدل ورزش تینی نو بیا بم دا ټول شینه کیږي. صرف په دې علامات خو موږ ته داسې څه تجویز کولی نه شو، نه ورته هدایت ورکولی شو چې چاته لاړ شه چارته لاړ نه شه. نو دوی ته پکار دي که چېرې راسنې ټیلیفون وکړو او هغې باندې د هغې نومت به تنه تپوس وکړو، صحیح رهنمایي به ورته وکړو.
صحیح. سیلاب خټک صاحب لیکي چې شپې راته یو کال وشو چې شپې راته خوب نه راځي، ډېر ناوخته وي، ودې کېږم بیا چې سهار راپاڅم نو دغه نه یم، تازه نه یم. وایي تاسو راته ووایه چې کوم ډاکټر ته لاړ شم او په کرک یا کواټ کې راته کوم ډاکټر وښی نو منندوی به یم.
په کواټ کې ډاکټر عزیز افریدی صاحب چې دی ډېر سینیئر ډاکټر دی، 3000 کرایي کلینک دی، نو دی کولی شي چې هغه ته ورشي. کرک کې خو سایکیاټرس نشته دی، او کواټ کې دغه حمیدالله دی او دغه عزیز الرحمن افریدی صاحب دی.
صحیح دی، دته دی ورشي دا رواني چارو پوه دی کنه.
بالکل
صحیح. دلته ابراهیم حقیار لیکلی دی له پکتیا څخه، وی د زړه درزا زیاتېدل یا کمیدل د کوم ناروغیو د وجه نه کیږي، نو دې باندې خو هغه پوره اوږده باسونه لیکل شوي. دا به موږ تاسو ته کومه کومه ناروغي خیو کنه، یوازې فیزیولوژي کې ډېر شیان بیان شوي د زړه د درزا د تیزېدو کمیدو.
تاسو ته پته ده پامیر صاحب مانا اکثر زمونږ چې کوم دوستان دي رونه خویندې، مونږ کوشش دی چې مونږ خپل مسلمانانو پښتنو رونو سره زیات نه زیات کومک وکړو. دوی اکثر دغه سې تپوس وکړي نو دغه سې تپوس بیا مونږ سره جواب نه وي. لکه دا چې بدن کلم عکس العمل ښایي، نو د کې څه نه څه پیچیدګي یا بیماری پرته ده، نو دا هله مونږ معلومولی شو چې مریض موجود وي، داخله پورا مونږه هیستری واخلو او بیا د ډاکټر توجه یو طرف ته لاړ شي، جره دې 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 بیمارو کې دا د امکانات وي، نو بیا د هغې معاینات شي او سړی ته معلومات مونږ ورکړو چې دغه معایناتو نه پس دا شی ماته ښکاره شو او د علاج دی. لکه د زړه درزېدو دي ته مونږ وایو دا په حمل کې کیږي، کمنډیو وای هم کیږي، کویرا در باندې راشي هم زړه درزیږي، کوینه کې د فولادو کمی راشي هم زړه درزیږي، کوینه کم شي په بدن کې هم زړه درزیږي، کوینه زیاته ټینګه شوله نو هم زړه درزیږي. دغه سه په ملیریا کې هم د زړه رفتار کم او زیات کیږي. دا سه ډېرې بیماری دي چې هغه کې د زړه رفتار یا پلپیټیشن چې موږ ورته وایو
هغه پیدا کیږي،
یا اریتمیا د بے ترتیبه حرکت کول، د زړه سوری کېدل، د والونو کې مسلې، نو دغه خو ډېر یو غد په هسته څنګه چې تاسو ویلې. نو دوی ته پکار ده چې ډاکټر ته ورشي او هلته خپل تکلیف هغه ته بیان کړي او ډاکټر به بیا دې ته هدایات ورکړي چې څه کول دي او څه نه دي کول.
سمه ده، ډېره مننه ډاکټر صاحب.
الله ګرانو سره.
روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15300 شپېته او 15000 و 155 کیلو هرتز.